سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج د افیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو لوالی ملا شیرین اخون سره هم کتلی وو امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته یې په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې دوه میلیارد ډالره نغدې پیسې افغانستان ته لیږلي ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي د څه باندې دولس ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیتد پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنې سپتمبر میاشتې پورې شل زره نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې پنځه طالبان وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي د ملي مقاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهې پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته یې دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مهال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه شپېته تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږې تږې په اوبو کې سرګردانه وو دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه ژغورونکي د پنځه ویشتو تنو په ژغورلو بریالي شوي په تېرو دوو کلونو کې تر دوه نیم زره ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي او ټاکل شوي چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته راشد خان د 2023 کال له نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې درویو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمې بجې د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړي قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي شزیا او جونې له ټولنیز ژوند محروم کړي
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګروي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي خو دوی له ایران هم شکایت لري
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي مونږه ټیټینو شو کولای بانکونو ته پیسې نشو لیدلی
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د اروپאי پارلمان غړیو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولی یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنځشنبه د اروپایي پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محرومې کړي، او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دا راس ویلی چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیر بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په چیرو دوه کلونو کې لښپژم ټولګي پورته جونې ل شوونځیو او همدارس په هنتونه منع کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکړه لیکي له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپای اتحادیې هر راست تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدای شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګست. په ایران کې د بشري حقوقو یو ډلوایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړکړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت له خوا 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریه جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمېر افغان کارپوهان د ایران دا چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی پټکو د غزال معنا کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړا او نور جزئیات.
په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځنګړی توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې پر راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا له خوا خبر شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې لا 300 کلونو د کم عمره افغان ماشومان پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یو ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنی د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره یې لیدلی چې د ایران خوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
سم د مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مو سره وکتل، مامور یو افغاني چې له خو ګوډ او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې ډېر خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباع او ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وې د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخه کړی. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمیر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر سل میلیون ډالره پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغله علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د شپږو میاشتې مخکې یو سلسله قیدات په کراچۍ کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پر ساده یو ته دا د ټومونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نه راوړي. هغه ته نیگیټیټ لیس یې هم نو عام واد وای نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادوي، مال نه راپریدي او کنټینری ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي، او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغله علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندري عباس لارې انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
خو لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تعزیرات دي، مونږ ټیټي نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی. دا مالونه چې راوړو اول یې باید جبللي ته راوړو، او پس د هغې نه به یې مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زمونږ تجارت زیات شوی دی ورځ په ورځ، سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې، بیا هم خلک مجبور دي چې د دغې لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وای که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لري شي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي، چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیږد رالیږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بی پولی خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي. یاد سازمان ورمه ورځ دی ویلې مې په خبرولو د خزینه خبرالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه ښوولې. هم مهاله ځینې خبرالانو وایي د دې بندیزونو ترڅنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د خزینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خزینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول، او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي، او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشت صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي، او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي، او خزینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. خزینه خبریالان هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري، وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه خزینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌هایی که خورم
ویل شیوی زینی خبرانی چی قضی پر ما خوری سره باید حقو کارونو که مداخله اونی کری جنسیتی تبعیض شتون لری. خبریالانی دیر کار کبی خوماش دیر لک ور کول کیگی، همه غا کار یو نرینه و کری دیر مشور کول کیگی. زینی رسانه خو خز خبریال علا قرارداد لک برا تا پا کار گماری. اطلاعاتو تا دلس رسی پا برخه که هم تبعیضشته چه خبریالان اطلاعاتو تا لیک لاسرسی لري، او کله کله نوی او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کیږي.
هر خانمی که با نهاد یا با رسانه کار میکنه،
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنه سره کار وکړي، لومړی باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزی نه دی بریالی شوی او مکتوب یې نه دی راوړي، دوی سری گمارلی
و این استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده، ولی بانو نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
لخبرونو ور آخوا
ور بشو کندوستا هلتا ده گلتپی ولسوالی و سیدون که ده ولسوالی پروختی مرکزو که ده سی خدماتو لنشتوالی یا کمبوده شکایت کویم. دوی ده طالبانو لسرپرست حکومت اغواری چه په یاد ولسوالۍ کې یو 520 روغتون فعال کړي. ګلتپا د 10 کیلومتره واټن په درلودو د کندز ښار په شمال لویدیز کې موقعیت لري، او د کندز له تازه منظور شو ولسوالۍ څخه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندز د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایی مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایی امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتیپې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
د دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتي مرکزونه د خلکو روغتي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 500 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل:
وروره، موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک سته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر سته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نشته پکې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي:
کلینیک هست، بازم ملت زیاف از رسیدگی کرده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 500 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتیپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وای چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 320 ولی تر 320 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتیپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 500 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 500 بستریز شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور کړي او زموږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړي دي.
ګلتیپه په خوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتیپې سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د غزنی اوسیدونکو وایي دلته د ښاري بې نظمۍ او ترافیکي اصولو نه رعایت له کبله خلک لډي روستونځو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ترافیک جام او په لسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ترافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلعه صاحب چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلي. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لار هم نه مراتوي، سیاسري وي، خلک وي، اکثره سپینیري وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او ښاروالۍ ښاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو کدا چې وی یو څوک توجه ورته وکړ د محترمو ترافیکو مدیریت یا پولیس یا څوک چې وی د ښاروالۍ خدمت هر څوک یو وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو نه ګمان نه کیږي چې اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو کدا چې وی چې څوک غور باندې وکړ دا به ان شاء الله د موږ هم په ګټه دي دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ وسید که دلته له ښاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم عبدالکریم د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې خو عجت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټرول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچوول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای. د موټرسایکل والو اکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه ځي، پوه شوې؟ څوک په چپ لاس راخوشي، څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډېری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ورمعلومیږي. لومړی باید خلک نظم مراعت کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودري، که د اډې وال ده د اډې وال باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، که د سړک وال ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو وال سړکو په سر ولاړ دي، د اډې وال د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالي. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نه دولت ته په کار ته څه اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځندو پلورونکو د تنظیم په موخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې، تر څو څنګه وکولای سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د آمرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکارۍ او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي.
او وروستی راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او گانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیري. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیه شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی، ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یوه دولتي پروسس کوونکي ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیري. دغې سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په گانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیریو په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور له مخې تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بیې 12% لوړې سوې وې، او سږ کال د دغو بیو د لا لوړېدو اټکل سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام یم، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمیټې، هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په د روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښې دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پای څه، باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دا دوکانداران ته نرخنامه کښې دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دو خلکو پای څه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه. موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګیه بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو، کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا زما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې ناوې ته خدره وي د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نورې قدیم ټولې کې وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې درړو سهار یې درړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځې ته کوي. السلام علیکم.